یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام فریبا ظاهرم پی یو استودیو ته شرخلست د خبرونه کې به مو کابل ته د زلمی خلیل زاد د بیا راتګ خبر کړو. کابل ته د پاکستان د ملي جرګې د مشر الوتکې ناستې ته د نه اجازه په خبرګون کې د افغانستان ولسي جرګې امنیتي چارواکي ورغوښتي.
دفاع وزارت سرپرست ده، کورنۍ چارو وزارت سرپرست ده، د ملي امنیت رئیس ده.
کابل د روژې په درشل کې د خوړو د بیو لوړوالی او د امنیت اندېښنې. د ایران او نړیوالو قدرتونو د پرونیو خبرو جزئیات او نور په دې یو ساعت خبرونه کې خو لمړی خبرونه
د هرات تورغونډي پر لوی لار د غازو په تاسیساتو کې اور لګیدل افغان ځواکونو شپږ میاشتې وروسته د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو ونیوله او په هند کې څه باندې پنځه میاشتې وروسته یو ځل بیا د کورونا مثبتې پیښې زیات شوې د خبرونو تفصیل په هرات کې د سمیزو چارواکو په وینا د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو د غازو په تاسیساتو کې اور لګیدل دی د هرات ولی سید وحید قتالی وی اطفایا د کمر قلاخ سیمه ته چې اور پکې لګیدل دی استول شوې ده او د 201 زفر کول اردو اطفایي هم سیمه ته حرکت کړی دی تر اوسه د تلفاتو په اړه سند ویل شوی خو د هرات د رسنیو مسؤل زینب محسنی وویل چې د دې پیښې له امله د هرات ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې ده په کندهار کې چارواکي د ارغنداب د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي طالبانو تیر کال د تل په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید وکړ د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې د جګړې پر مهال د اوښتو زیانونو په اړه د ارغنداب ولسوال محمد شریف رسولي ازادي راډیو ته وویل
د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د میزت لږ دوه غټ پلونه دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي او شپږ مکتبه تخریب شوي دي نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کوایو په سلو کورو کې کلی کې دیش کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي
طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لوري د ارغنداب ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مش په وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه د ننګرهار ولی ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله د ورانی له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سرک وو او دغه سرک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والو زول او کاملا لمینځ ویول موږ خوش پښتانه و توانیدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کو او ان شاء الله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ شي
طالبانو دغه پل دورانولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه ل دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا ګامې د خلکو لپاره لپسې غشتنی ورسره اخیسته او په خبره د 1400 کال لپاره دا چاره د تطبیق وړ ده
کال د پیل څخه د بد کابل په غرهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او پراتلون کې نږدې وختو کې به نورو غټ ولایتو ته هم وغځيږي د بد اقتصادي لارخه تر 50 سلنه پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي
د پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو برښنا تر ډیره د افغانستان له دوه شمالي گاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردې شي چې وخت نا وخت خلک د پرچوي په اړه هم شکایتونه کوي هن خبر ورکړ چې د کورونا وبا مثبت پیښې او د دې ناروغي د قربانیانو شمیره وروسته له سباندې 15 میاشتو یو ځل بیا او چې تر رسیدلې ده په هند کې د مارچ له وروستیو راپدې خو تر 1 میلیون ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي او ورځنی تلفات تر 1500 اوړي مرکزی حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره له ټول بند څخه ډډه وشي خو یو شمېر ایالتونو په خپل بندیزونه لګولې دي په مهاراشترا ایالت او مرکز ممبئی کې سرلننه رستورانونه بند شوي او په عامه ځایونو کې باید تر 50 کسان ډیر یو ځای نشي دغه ایالت چې 125 میلیون نفوس لري د اونۍ د پای یعنی شنبه او یک شنبه ورځو دا بندیزونه به د اپریل تر اخره ادامه پیدا کړي. په دې ایالت کې به خلک د اونۍ د پای په ورځو کې یوازې د دې اجازه لري چې د خوراکي موادو او د درملو د اخیستو لپاره له کورونو ووسی. په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندې کولو د غونډو لومړی پړاو پرون له پرمختګ پرته پای ته ورسید، خو ډیپلوماټانو دا څلور ورځنۍ غونډې ګټورې وبللې. اروپایي ټولنه د دې خبرو کوربه توپ کوي او هڅه یې دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران بیرته د 2015 کال د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي. د امریکا او ایران ډیپلوماټانو د دې غونډو پر مهال مخامخ خبرې سره ونه کړې، خو د اټومي تړون د نورو خواوو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیا استازیو له ایراني لوري سره د شته اختلافاتو پر سر خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. دوه کاري ډلې جوړ شوې دي چې یوه هڅه کوي چې واشنگتن وهڅوي چې بندیزونه لري کړي او بل ډلې ایران هڅوي چې د تړون ژمنې پر ځای کړي. او روسي خبر دا چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 115 تنه نیولې او د انساني قاچاق 1500 قربانیان یې ژغورل دي. د انټرپول په وینا دا پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز یې په فرانسه کې دی ترسره شوی دی. دوی وای نیول شوی کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وای دغه تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې بلا بل مطالب لرو، خو خبرونه به د امریکا د ځنګړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیل زاد په سفر پیل کو چې کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په افغان حکومت کې وی سرچینې د خبره ازادي رادیو ته تایید کړی ده. نور جزئیات به زماله همکاري څخه واخلو چې هم د وصل کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه در سره بل خبرونه ته شرغ لی اتاسی اوریدونکو ته د شغل خلزات سفر نور جزئیات شریکي.
د افغان سول لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیل زاد کابل ته راغلی. یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې وښتل شي، ازادي راډیو ته ویل زلمی خلیل زاد نن سهار کابل ته رسیدلی دی. د سرچینې په خبره په پام کې ده چې ښاغلی خلیل زاد د حکومت له مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله سره وویني. په افغان حکومت کې یوې سرچینې د زلمی خلیل زاد راتګ خبره تایید کړې ده. د سرچینو په حواله نیم سات وړاندې یعنی نیمو بجو په سپیدار مانی کې د زلمی خلیلزاد او مصالحه علی شورا د غړو ترمنځ ناشته پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمل پاتلسمه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې زلمی خلیلزاد راتلونکي اونۍ کابل ته راځي تر څو د سولې پورې اړوندو مسایلو باندې هر اړخیز بحثونه وشي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحه علی شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوي کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خو په مصالحه علی شورا کې به سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه لیګل ثبات ځنډول شوی دی. تیر ورځ افغان حکومت د سولې پاړه د سیاسي ګوندونو حکومت او ملي مصالحه علی شورا شپږ دیرش تر هیلار ځول وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. له دې وړاندې د مصالحه علی شورا بیان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي و چې په یادو طرحو کې د جمهور رئیس غنی لخوا چمتو شوې طرحه هم شامل وه. په داسې حال کې چې د افغان سولې پاړه د ترکیې ناستې ته یوه اونۍ پاتې، تر اوسه افغان حکومت او د مصالحه علی شورا یادې ناستې ته د خپلې طرحې کارونه نه دي بشپړ کړي. د راپورونو پر بنسټ په ترکیې کې د افغان سولې اړوند ناسته د پری پښپړه سمه تر سره شي، خو تر دې دمه کوم لوري رسمي سند دی ویلي. بلې فریبجانی
ډیره زیاته مننه کوم. زما همکارول کابل څخه جزئیات راکول چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیل زاد کابل ته رسیدلی دی او د محل د سولې د خبرو پر جزئیاتو باندې افغان مشرانو سره په خبرو بوختي. تر ویلند وقفې د خبرونه دوام تورځو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د ولسی جرګې چارواکو افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې کې ناستې نه اجازه لامل امنیتي چارواکي غوښتي دي. د دې جرګې د درلنشا مشر عبدالقادر اجازه وایي چې نن به په دې ناستې کې د اسد قیصر او مل پلاوي د الوتکې کې د ناستې نه اجازه اصلي لامل څرګند شي. مخکې امنیتي مسولینو او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې کې د ناستې د نه اجازه لامل امنیتي ستونزې بللې وي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار له کابل راکوي چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کشه ده. بله پرونی ته شرغلی
مننه. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیری پنځ شنبې پورې لښپړس کسي زمان پلاوي سر د تر کابل راغلی و، خو الوتکې ته د ناستې اجازه و نسوا. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د نه اجازه لامل امنیتي ستونزې بلل وي، خو نن شنبه د افغانستان د ولسی جرګې مشر او اداري پلاوي افغان امنیتي مسؤلین وضاحت ته وربللي چې د اسد قیصر الوتکې ته د نه اجازه اړوند معلومات پر سر شریک کړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دفاع وزارت سرپرست دی، کورنۍ چارو وزارت سرپرست ده، دی ملي امنیت رئیس ده، او دی ملکی هوانورده عمومي ریاست مسولین دي. سره دی حامد کرزی هوایی ډګر مسولین نن 11 بجې دعوت شوی دي. په دې حق لبام و پختنه تینه کیگی چه چه مسئله و چه تیاره و بس لاره.
لکه څنګه چې ښاغلی ځاځي وویل، یولس بجې ټاکل شوې وه چې دوی ناست وو، خو لا هم معلومات نشته چې امنیتي مسؤلین دوی ته ورغلي دي او وضاحت یې ورکړی که نه. وړاندې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر سرحدي قوماندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پنجشنبه پورې سهار مهال چې یوه ډله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخته وه، چاودیدونکي توکي موندلي وه، او په خبره دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې سفر د امنیتي ستونزو له امله وځنډول سه. کله چې امنیت اتی وازه خاصی زه به بیرته افغانستان ته لاړ شم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره وړاندې ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به بیرته له سره تنظیم شي. بلې فریباجانی،
ډیره زیاته مننه کوم. دوستانو، د افغانستان د ولسی جرګې د ترندونو په اړه مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي وربللي دي چې معلومه کړي چې ولې د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ناستې ته اجازه نه ده ورکړل شوې. زموږ خبرونه دمه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري وروسته خبرونه کې نور راپور نه حمله رو خدام محل بعد افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د زعفرانو سکتور ترمنځ درې مناسته نن په هرات کې ترسره شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی په پرانیست غونډه کې ټینګار وکړ چې وزارت د زعفرانو لپاره د نړیوال مارکیټ د برابرولو او بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو بوخت دی. نوموړي ویل د افغانستان د سوداګرۍ د ودې ګروپ د دغه وزارت تر مشرۍ لاندې کار کوي او د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی ملاتړ له کورونا وروسته د سوداګرۍ حالت مطالعه کوي. خاغلی غوریانی زیاته کړه چې د دې کاري ډلې اصلي هدف دا دی چې د هیواد د سوداګرۍ لپاره فرصتونه برابر شي او شتننګونې ورزول شي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه لوړه شي. په افغانستان کې په تیر لمریز کال کې نږدې 2015 ټنه شات تولید شوې دي. د کرنی او بولګول او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې د وزارت معلوماتو او احصایي ریاست شمیرې خي چې په 1999 لمریز کال کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې 2499 میټریک ټن شات تولید شوې دي. نو موړي ویل پکتیا د 899 ټن شات په تولید سره لمړی ځای خپل کړای او وروسته د ننګرهار ولایت د 1500 ټن شات په تولید سره او خوست د 1416 ټن په تولید سره د هیواد د شاتو تر ټولو لوی تولیدونکي ولایتونه دي. همدارنګ هرات، لغمان، بدخشان، کندوز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. په هیواد کې د شاتو مچیو روزنې شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس فارمونه شته دي چې ډیری یې د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. بادغیس د اووه سوه دوه ویشت فارمونو، هرات د 593، پکتیا د 550 او بدخشان د شاتو مچیو د 500 شپږ ویش فارمونو په درلودو سره د شاتو مچیو روزنې د فارمونو په برخه کې د جدول په سر کې ځای لري. د شاتو مچیو روزنه په افغانستان کې د یو ښه عاید لرونکي دندې په توګه د پراختیا په حال کې ده چې محصولات یې ښه کورني او بهرني بازار لري. په کورنیو بازارونو کې د شاتو نوعیت ته په کتو یو کیلو خالص شات له 500 تر 2000 افغانیو خرڅېږي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمیره په 1999 کال کې 390 ټنو ته زیاتوالی لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ 550 پوله، یو یورو یو نوي افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1098 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو د غرض نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي او په ژوندۍ باندې واوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. اوس مې نړیواله موضوع د اروپای اتحادیه په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري پرون پای ته ورسېده. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشري په دوره کې پر دغه هیواد لګول سوي. خو امریکا بیا وایي یوازې هغه بندیزونه لري کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کوي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسیون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنوي چارو وزارت و چارواکي موبایل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دی ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلی کېدای شي د اټومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. دا خبره د ایرانی چارواکو د ډیټینګار په جواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوی بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کړی شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبري له خند سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنوي چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه موبایل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ټرمپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوی بندیزونه دي لري شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کې شي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړیو ته په یو راپور کې ویلي چې ایران په یو تازه اقدام کې د اټومي موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
زموږ خلزادي رادیو اوري بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ چارواکي وایي دغه ولسوالۍ له شاو خوش په میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې پر ورځ د وسلوالو طالبانو څخه پاک سو خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښل دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د جمعې پر ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلو کې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدلې دي. په دې اړه په مو کې د راپورته
د ارغنداب ولسوالی ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وای دغه ولسوالی لشاو خوش پر میاشت ورسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوي. د ولسوال په وینا د مهال افغان امنیت ځواکونو په سیمه کې د ماينونو د شندولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیت ځواکونو د دې راپور په اساس باندې د تابین لار چې د ولسوالی مرکز د غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه ورسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت پلاس کې
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفیه ځایونه او د 20% ملکی خلکو کورونه تخریب سیبي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفیه ځایونه کې د دوو لوی پلونو په شمول 200 پلچکونه شپږ شونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکی خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د جګړې ترڅنګ هغه عمل منفیه پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مبین څخه ولا پلچکان که وایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځ ته د دوه غټ پلونه دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتبه تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې که وایو په سلو کورو کې په کلي کې دیش کوره پاتې یا بیا ټوله تخریب دي سر سوي دي نړیدلې.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ د چي د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولول پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او مناری سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلو کې د ډزو او چاودنو ژغونه اورېدلي.
حالات خو نو دا اضطراري حالات دي وروره دا جنګ د دغه حالات خامخان یاره خو دا شار دلته پر دغه ځای تابین کې لا شار جنګ د حالت ګوره یو شی ور اخستی او دغه وسم ولاړې دي او څوک نور پریږدي چې ورڅ معلومات پرون داسې پلا لارې لاس ول دا تر نو بجو پر خلک دا شورا وشتل هغه بیرته د تیاری رالی بمبار وکړه نو بیرته لا سره باندې
وروره د خلکو وطنونه خراب شوي کورونه خراب شوي دي ترایونه نړېدلي دي دا اوس هم جنګ چالانه بیا دي. نو د مسلمانانو کور کښتنو کورونه ګر خراب شوي دي نه چا پوښتنه کړې ده چې ته څنګه سپې ته څنګه نسولې یا وژه یا تږې.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ځپلو پولیسو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېری خلک چې په یوه جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه کورونه باغونه او ویالی تخریب سوي دي.
درغنده او خلک ډیر خوشوله ډیر در به درسوله په دې 50 کال چې د سپندرو د خلک خمر راوړي دي پر درغنده باندې دا حالات نه دی راغلي. د دغه درڅنګ چې درغنده خلک ټوک ټوک سوله ستړي سوله باغونه د وچېدو په حالت کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه کوي درغنده خلکو ته. خلک ټوک ټوک دي خلک در به در دي سراین نه لري په یو جوړه کالو کې راوتل دي 15 کال د 12 کال لا سره ورنی مو د خاور سره خاور سولې کورونه مو نه لري د باغونه د وچېدو په حالت کې دي ولې خراب دي.
وسلوالو طالبانو تر وسه درغنده ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځای چارواکو د څرګندونو په اړه تفسیره نه کړي. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبو جو پرمنځنۍ چپا دولس شپږنوي او د غرز د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر سل شهر 15 چپا خبرونه لري. اوس په کابل تور سو په کابل کې د روژې په درشل کې د زینو خوراکي موادو نرخونه لور سوي دي. نن د شعبان او وشتمه د شای د سیشن په پرات روژوي. د کابل شهر یو شمېر رسیدون کې وایي چې نرخونه به وسغمي خو نامنې نور د زغملون نه ده. د دوی هله ده چې په روژې کې اور باندې وسی. سلام محمد صالح نور چې زیات راکوي.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخته روان دی.
خدوی هیله مند چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوی روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موش افغانان هیلمنو چې را روان روشه در رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دوکانونو کې د روژې لپاره د ځنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دې شکې لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
دی یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نورالله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالف است،
لا دوړو لورو که حکومت یا مخالفان وغواړو چې په ځنګل ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي اوربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړي دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په دریو ورځو کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په دې برخه کې چې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه ده، زما له همکاري اورو چې کابل چپرسپانو نن پر کوم مسایلو تبصره کړي.
مسیر ورسپانې په سرلیکنه کې د ترکیې غونډې په تړاو لیکلي که څه هم د ترکیې ناستې ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، خو لا هم معلومه نه ده چې دغه غونډه به په ټاکلې نیټه ترسره شي او که نه. د لیکوال په وینا د یادې غونډې د جوړېدو په وړاندې لا هم جدي خنډونه شته چې یوه یې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو لانجه ده چې نه ده هواره شوې، او که دا لانجه حل نه شي نو د ترکیې غونډه به یا وځنډېږي او یا به هم بریالۍ نه وي. بله مسله چې ورځپاڼې ورته اشاره کړي هغه دا ده چې لا هم سیاسي اړخونه دې غونډې ته تیار نه دي، او اجنډا معلومه نه ده، او آن دا هم معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به له کابل څخه څوک ګډون کوي. د لیکوال له انده دغو ستونزو ته په پام سره نه ښکاري چې د ترکیې غونډه به د اپریل په 14 وشي، او که بیا هم وشي نو د امریکا په ډیر فشار او زور به ترسره شي چې ټول اړخونه به د امریکا په زور راټول شي او هر څه به د امریکا په خوښه مخته ځي. خو هیواد دولتي ورسپانې د سولې لپاره د ولسمشر غنی په طرحې لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي دا طرحه درې پړاوونه لري چې لومړۍ برخه یې سیاسي جوړجاړی، دوهمه یې د سولې حکومت، او درېیمه برخه یې د سولې ټینګښت دولت جوړونه او مارکېټ جوړونه نومول شوې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي د دې تر څنګ د مصالحې عالي شورا هم د استنبول غونډې لپاره د بېلابېلو طرحو له څېړنې وروسته واحده طرحه چمتو کړې او وبلیدل شي چې په دې طرحه کې کومې ځانګړنې او واحده طرحه د ولسمشر له طرحې غوره او د ملت او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ ده او که څنګه. د ورځپاڼې په وینا د ترکیې غونډه چې څو ورځې وروسته جوړېږي هیله بخونکې ده، او د ملت ارادې او حقونو لپاره به پکې پرېکړه وشي. او ویسا ورسپانی کابل ته د پاکستان د پارلمان رئیس الوتن ته د اجازه نه ورکول کیدو په تړاو سرلیک نه زنګړی کړی دا وړاندې راغلی کڅه هم د پاکستان د پارلمان د رئیس او ورسره ملګری پلاوی راتک په ویړ د کابل له هوایي ډګر څخه تر پارلمان د غزیدلی لارې پوګدو کې د پاکستان بیرغونه د میر رحمان رحمانی او اسد قیصری عکسونه زړول شوی وو خو وروسته الوتنې ته اجازه ورنکړل شو چې په کابل کې د حامد کرزی پر هوایي ډګر کینی د لیکوال په وینا د اسد قیصری لپاره د پارلمان د مشر لولوري له دغه بې ساري تشریفاتو چې احتمالا د خغلی رحماني په شخصي لګښت تر سره شوی وو خي چې په افغانستان کې سیاست څومره د افرادو په کچه پالو نه د دولت په کچه ورسپانی په ولسمشر غنی هم توند نیوکی کړي لیکلي چې ارګ نور د سیاسي مشرانو درټولېدو ځای نه دی نو دغه کار له مرکز ته تېختي روحي رامنځته کړي او د ورستیو میاشتو کې سیاسي مشرانو یو پربل پسې ځنیو بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان او هندستان ته سفرونه کړي او هلته ترې ځنګړې هرکلې شوی.
دوستانو په دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدلو وړاندې په خبرونه کې د زهرو کارونو نیوز پروګرام هم لرو خو تر هڅه مخه از ما همکار احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امر الله صالح دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې غلام ناصر الخراساني په کابل ښار کې په لاسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. د کندهار چارواکي وایي ارغنداب ولسوالي بیرته له طالبانو څخه نیولې ده. طالبانو تیر کال د تلې په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید کړی و. اتل قول اردو ادا کوي چې د کندهار ولایت پرغنداب او ژیړی ولسوالیو کې 240 طالبان د عملیاتو پر مهال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د کندهار د ملي امنیت ریاست نن 12 تورن کسان چې وایي طالبان دي او په ښار کې د هدفي وژنو په تور نیول شوي دي خبریالانو ته ور وښودل. په هرات کې د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو کې د ګاز په تاسیساتو کې اور لګیدلی. د هرات والی وایي چې اطفایا سیمې ته استول شوې ده. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو لومړی پړاو پرون له څه ناڅه پرمختګ سره پای ته ورسید. ډیپلوماتانو دا څلور ورځنۍ خبرې ګټورې بللې. هند خبر ورکړی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او د دې وبا له کبله د قربانیانو شمیره وروسته له څه باندې 15 میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسېدلې. او د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی. پولیس او سیمه ییزې رسنۍ وایي د سټار ټلویزیون خبریال ګیورګوس کرایواس چې یو خبری بلاګ یې هم درلود پرون د خپل کور د مخې پر سړک د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن پخپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د پکتیا ولایت د استوګنې په یو کور کې تر 90 کیلوګرام وړي نشئی مواد ونیول شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ وایاند لال محمد ازادي رلوته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 18 نیټه د استوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 93 کیلوګرام چارس ونیول شول. د دې نشئی موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. پانیګرهار ولایت کې تر 100 جریبو ډیر زمکې د کوکنارو لوبوټو څخه پاک شوې. د افغانستان په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په لړ کې د ننګرهار پولیسو په خوګیانو ولسوالۍ کې یو نوې جریبه، په سپینغر ولسوالۍ کې 19 جریبه او روداتو ولسوالۍ کې شپږ جریبه زمکې د کوکنارو لوبوټو څخه پاک کړې. د ننګرهار د والی وایاند اتولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د خلکو په همکارۍ دا کمپاین پسې وغځوي او د دې ولایت په نورو سیمو کې هم د کوکنارو بوټي واړوي. په هرات ولایت کې نږدې 400 لیټره شراب او نور نشي مواد ونیول شول. د هرات ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په هرات ښار کې د سوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د شرابو جوړولو لپاره چمتو شوی 300 کیلوګرام ورسته شوی کشمش او 10 لیټره شراب ونیول شول. د هرات د امنی قماندانۍ وایاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو یو بل نفر په هرات ښار کې له 100 کیلوګرام 400 سره ونیو. د سړي غوښتل چې دا 400 د پرچون په بڼه پر معتادینو باندې وپلوري. او دونه روسته پیښه ده چې د یو قاچاق کوونکي په ګډون د نشي موادو 40 خرڅون کې تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شول. لنشي مواد سره د مبارزې معینیت درسنوي دفتر ازادي راډیو ته ویل لنشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان په 22 ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشي موادو 9 خرڅون کې نیول شوې دي. لدوی سره 10 کیلوګرام نشي مواد هم نیول شوې دي. په دې نشي موادو کې هیروئین، شیشه، نشي ګولۍ، چارس او شراب شامل دي. په یو بل اقدام کې د ننګرهار پولیسو د نشي موادو یو داسې قاچاق کوونکی ونیو چې نږدې 3 کیلوګرام هیروئین د وچې میوې په یو لرګین قاب کې پټ ایښی او غوښتل یې له هیواده د باندې قاچاق کړي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې.
نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
هغه سیمې چې د وسوال مخالفینو په حاکمیت کې امکان دی ولري چې کوکنارو کښت سوی
په ولایت کې. په یو بل راپور کې به واوري چې په جنو تفریحي ځایونو کې په ښکارا خلکو ته د سګریټو څکول وړاندیز کیږي.
شپت او روسیا دوستای مو بود.
یو شپه مې د یو دوست وادو زه هم له نورو دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. د هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سګریټ کښېښودل.
دا چې د نشي موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسؤلیت لري په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
مخ خپل غږ جکړای دا، اما دولت علني او د سي عملی اقدام نکي.
د غلام سخي په نوم یو معتاد وایي چې ډیر مخ کې معتاد سوی وم خو زه نه وم خبر.
د دوست کرتلل ملمستیا داغه اجتماعي ولاړوناسته داغه زموږ پاتسو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
څه پیخه ده؟
ډیره بدله پیخه ده جی صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
ستاسو د لور د لاسه سم لیونای شو.
څه شي؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
اوس خبرونه د هلمند ولایت د ځایي چارواکو په اندېښنه پیل کوي چې وایي وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. د هلمند ځایي چارواکي وایي چې په روان شمسي کال کې به وچکالی وي او د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې به د کوکنارو کښت هم ډیر وي. د هلمند ولایتي شورا بیا وایي چې وچکالی د کوکنارو پر کښت چندان اغیز نه لري، ځکه چې د نشي موادو قاچاقونکي بزګر د تریاکو کښت هڅوي او په مالی برخه کې هم مرستې ورسره کوي. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
سشکال د لیجو واورو باران ورېدو لامل خلکو ته د وچکالی اندېښنې پیدا سوې دي. دغه ډول د اندېښنې هم ورته پیدا سوې دي چې سشکال به له وچکالی سره سره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار وکرل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې د دولت په واک کې دي هلته بزګرو ژمنه کړې چې کوکنار بنه کړي او د دولت د ځینو امتیازاتو په بدل کې به حلال او قانوني کښت مخه کوي.
سش کال بارانونه ډیر کم وو او هغه بزګرانو چې کوي کښت کوي امکان دی ولري چې هغوی به د اوبو د نشتون سره مخ وي او په ځینو سیمو کې به نه رسېږي. خو بیا هم هغه سیمو کې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هغه ځای کې کروندګر په پوره هوډ سره دې طرفدار دي چې حلال کښت وکړي او د کوکنارو او د دوه کښتو څخه لاس واخلي. هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په حاکمیت کې امکان دی ولري چې کوکنارو کښت سوی په مناطقو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي لامل د بدیل کښت پروګرامونه نه دي. خو بیا هم د هلمند د زراعت ریاست وایي چې دوی سږکال د 4000 جریبو ځمکو لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشلې دي. د هلمند د زراعت رئیس زلمی الکو وایي دوی هیله لري چې په روان شمسي کال کې به د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راسي.
بدبختانه تر شش کال د وچکالی احساس کیږي، خو د اوس فصل د پسرلنی فصل دپاره په کافي اندازه اوبه سته. زموږ د دوبو فصلونو دپاره به تابن چې اوبه کمیږي. شش کال به هم انشاءالله موږ د کوکنارو په کمښت کې کموالی ولرو چې تخمینا د لس څخه به تر دولس فیصده.
د هلمند د زراعت ریاست ادعا کوي چې پرو سش کال هم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې اوویس لږ سوی و، خو د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې په 2000 میلادي کال کې د هلمند د کوکنارو کښت په سلو کې اوویس ډېر سوی و. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي امنیتي وضعیت ته په کتو سره په هلمند کې د کوکنارو کښت پخوا په شان د ډېرېدو په حال کې دی.
په هلمند ولایت کې د کوکنارو کرکیله د تیر په څیر زیاته شوې ده. یو علت د دې هم دا دی چې په هلمند ولایت کې هغه سیمې چې پراخې دښتې وې، دولتي ځمکې وې، خلکو نیولي، غصب کړي او شمسي هندارې باندې ایښي، برمې باندې وهلي، کوکنارې پکښې کرلي دي. بل خبره یې دا ده چې د غټو قاچاقبرو تشویق هم ورسره دی چې هغوی کومک د دهقانانو سره کوي چې تشویق شي او دوی تریاک وکړي.
د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې په 2000 میلادي کال کې د افغانستان په 223,602 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي وو چې 115,058 هکتار ځمکو یې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې وچکالي او د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جینو تفریحي ځایونو کې په ښکارا خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي. سګریټو ته د بازار موندلو لپاره له بیلابیلو تبلیغاتي لارو کار اخیستل کیږي. له دې لارو چارو څخه یوه هم د لویو لارو پر غاړو رستورانونو کې موټر چلوونکو ته وړیا سګریټ ورکول دي. خو په کابل کې د ودونو په ځینو هوټلونو کې هم د میلمنو لپاره د ډوډۍ خوړلو پر میزونو سګریټ ایښودل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سګریټو لپاره تبلیغ کول د قانون خلاف کار بولي او زیاتوي چې د سګریټو څکول نشه یي موادو ته لاره اواروي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
رستورانتونه او پارکونه له هغو ځایونو څخه ګڼل کیږي چې هلته د نشه یي موادو او سګریټو د رواجولو او استعمال لپاره اعلانات او تبلیغات کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد هارون وایي چې دی د سګریټ څکولو عادت نه لري. یو ورځ په کابل ښار کې د بادی یو محفل ته ورغلی و. هلته ولیدل چې د هوټل میلمه پالو او شاګردانو تر ډوډۍ خوړلو مخکې څو قطۍ سګریټ د ډوډۍ خوړلو پر میزونو باندې کیښودل او خلکو ته یې وویل چې دا سیګریټ وړیا او دوری لپاره دی.
شپ روسیا دوستای ما بود.
یو شپه می دی و دوست و دو زهم لنور دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. د هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سیګریټ کښې شودل او ویلې چې دا سیګریټ نه وی راغلی دی. لبد مرغه زموش په هوټلونو کې د دې پر ځای چې مشت جوس یا اوبر اکړي مشت سیګریټ راکوي.
سیګریټ د خنیاد استفاده میکنه مردم.
د وطنونو له هوټلونو پرته د سګریټو جوړولو فابریکې د هغو اعلانونو او پروګرامونو مالی لګښت هم پر خپل غاړه اخلي چې په هغه کې د دې شرکت نوم او نښان نندارې ته وړاندې کیږي. د دې شرکتونو هدف دا دی چې مشتریان او رانیوونکي ډېر شي. اندا چې دغه ډول اعلانونه د افغانستان په هوایي ډګرونو کې هم لیدل کیږي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې یو بیلګه هغه بروډونکو لاسي ګاډۍ یا کراچۍ دي چې د سګریټو جوړولو یو شرکت دی هوایي ډګر ته ورکړي او د سګریټو اعلانونه لورای ورباندې لیدل کیږي. ډاکټر بشیر سروری وایي چې د سګریټو اعلانونه ځوانان سګریټو څکولو ته هڅوي چې بیا وروسته هم دا سګریټ د نشه یي موادو استعمال ته لاره واروي.
کی اشتهارات است که در رسانه‌ها گذاشته میشه.
یو خو هغه اعلان نه دي چې پر رسنیو کې خبريږي او بل ډول بیا هغه اعلان نه دي چې د تل لپاره یو ځای پاتوي. د بیلګې په ډول که تاسو په هوایي ډګر کې بارولونکو لاسي ګاډۍ یا کراچۍ وویني نو پر شای د هغه شرکت نشان ست چې سیګریټ جوړوي. دا اعلان کېدای شي چې د څو کالو لپاره هلته پاتسي. د سیګریټو اعلان نه د سیګریټو له استعمال سره مستقیمه اړیکه لري او د سیګریټو څکولو د ډیروالي سبب کېږي. په تیر بیا په
د
سیګریټو او تمباکو د ترویج په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د سیګریټو استعمال د نشه یي موادو د استعمال لپاره د لومړي ګام حیثیت لري. په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د قانون له مخې د سیګریټو او تمباکو د خرڅولو او استعمال لپاره اعلانونه او تبلیغات کول ممنوع او جرم بلل کیږي. د دې ریاست تخنیکي معاون عبدالشکور حیدری د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د سیګریټو او تمباکو لپاره د اعلاناتو او تبلیغاتو
طالب امو هم چې گزارش نرسیده است.
تر اوسه موږ ته داسې راپور نه دی رسیدلی. خو د قانون له مخې د تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه منه دي. په تیر بیا داسې ځوانانو او نورو خلکو ته د سګریټو وړاندیز کول او وړیا ورکول چې هغوی د سګریټو څکولو عادت نه لري، دا کار په بشپړ ډول د قانون خلاف دی. په نړۍ کې ترسره شوي سروېګانې ښیي چې په نشه یي موادو باندې د اخته کېدو لومړی لامل سګریټ څکول دي.
د سیګریټو او تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه په داسې حال کې جرم بلل کیږي چې په وروستیو دوو کالو کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او خرڅونکو افغانستان ته د نشه یي موادو د نویو ډولونو راوړلو په لړ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال لپاره هم لار هواره کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وا موریدل چې په جینو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سیګریټو څکول وړاندې کیږي.
آیا په هیدلس آیا په هیدلس چې نشه یي مواد د انسان پر تناسلي سیستم څناوړه اغیزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفي خبري واورو.
چې کله نشه کوي کاغه چرس وي کا الکول وي یعنی شراب کا هیر وي یا پودر وي که اوس د شیشې په نامه یو مواد راوتي کاغه دی چې اصلي مواد امفیټامین او میتامفیټامین دی. په زنانو کې مثلا د اقامت یا شنټوب سبب کیږي، په ښځو کې د دوی دغه حیض یا کمیشنی بیماری چې د دور کیږي هغوی ته هغه مرضونه چې د جنسي مقاربت په نتیجه کې د یو مریض نه بل مریض ته ځي لکه ایچ آی وی ایډز او بالاخره د جنسي کمزورتیا د زر انزالتوب یا زر فارغېدو حتی د شوق د کموالي د شنټوب د کینسرونو په اوږدمهاله ډول باندې دغه سبب کیږي.
آیا پوهیدلاس؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. دینی عالمان مسولیت لري چې د نشه یي موادو د زیانونو او حراموالي په برخه کې خلکو ته شرعي احکام بیان کړي. خودی پر دولتي چارواکو انتقاد کوي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو په نیولو کې جدي اقدام نه کوي. دا چې د نشه یي موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسولیت لري او تر دې دمه یې په دې برخه کې څه کړی دي، په دې اړه مې د کابل ښار د اومی ناحیه د عالمانو شورا له رئیس مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې مختدیان یې د نشه یي موادو په برخه کې له دوی سره څه ډول ستونزې شریکوي.
بعضی کسان راځي د ما مقتدیان دي، شکایت کوي چې زما زوی مثلا مخدره مواد کرکده شوی ده. بعضی زنانه دي راځي مونږ ته شکایت کوي چې زما مثلا زوی ده یا میړه می ده مخدره مواد باندې روک ده. دا مشکلات مونږ ته رسوي او دا پیغام مونږ بیرته وزارت صحت ته می ترسو او دی منابرو دی طریقه خلکو ته رسو چې دا ډیر یو خطرناک او وژونکی مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي.
استاس پاسې مکی معتادین ستا یا د نشي مادو خرڅون کیسته
شته؟ موږ ساحه کې و منه یا کی چې زو سیګم معتادین شته. حتی د سه کسان هم شته چې حالت د دې مخدره مواد او زمينه ورته برابرې او اغزاین مشخص دي، دولت ته معلوم ده او دولت هیڅ اقدام نه کوي. یو حوله ورته نیولې ده، هغه کرا ورکی بس عمل ته راوړي، پودران زی مغزنې اخلي او پنور باندې خرسي او مثلا د موټر غلا کورونه باندې چاوړي، د جماعتونو غلا کوي،
فرشونه غلا کوي، مثلا لاس پیکر دا بیتری دی، دغه شان دغه ټول هم دغه پودریان دی، او دا مشخص کړی دی چې هلته دوی ته برابرې راوړي د زمينه ورته مسایدي بیا هغه باندې خرڅي.
په دې اړه تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟ تاسو په دې اړه له دولت سره خبرې کړي، د سیمې له خلکو سره هم خبرې کړي، څه مو کړي؟
مو خپل غږ جګ کړی ده، د منابرو له طریقه خلکو ته هم رسولی ده، او دولت ته مو ویلي دي چې دغه ځای ده، دغه اولی ده، اما دولت علنی او داسې عملی اقدام نه کوي. نو دا مشکلات هلته شته چې یوه مشخصه کړۍ دا شیان ورته برابرۍ دا هم ټول خلکو ته ویلي دي چې دغه ځای کې دغه 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 مشکلات دي، اما دولت پوره اقدام نه کوي. داسې اقدام چې هغه مطلق له منځه ویسي، داسې حالت راغلی چې د اوزی عامر ته اختار ورکړی چې موږ طرف ته رانشي.
تاسو ویل شو حکومت اقدام نه کوي یا نشي کولی، علت یې څه ده؟
علت ضعف په دولت کې ده، فساد ده. لکه همدغه کړی امر د اوزی ته پیسې ورکوي، جنایي ته پیسې ورکوي، امر د کشف ته پیسې ورکوي. چې پیسې ورکوي نو هغه خو هیڅ هم نشي ویلی. هغه یو امر چې اقدام یې وکړ چې دا باید له منځه ویسي، پورتنی کړی چې هغه مفسد کړی دی په دولت کې، هغه راغی ورور هغه امر د اوزی بدل کړ، بل چیرته ولیږل، بل امر د اوزی را ولیږل.
ملا امامان د جماعتونو چې دي هغوی هم ډیر اختیار لري، یعنی ډیر تقریبا ډیر خلک ولس ټول له دوی سره ولاړ وي. تاسو دا د ولس په مرسته یا د خلکو په مرسته یا د وکیلانو په مرسته ونه کړی سوی چې اقلن دغه د خرڅلاو سیمه یا د نشه موادو د استعمال سیمه له خپلې سیمې څخه بلې خواته انتقال کړي؟
موږ یو شورا لرو الحمدلله، ښه منظم عمل ته د وکیلانو سره، خو مشکلات په وکیلانو کم شته. بعضې وکیلانو کې چې دا زمینه هغوی هم ورته برابرې، او بعضې وکیلان چې پاک دي او ښه کار کوي هغه کار ته نه پرېږدي. نو وکیلانو هم دا راته ویلي چې مولوي صاحب د دې مخه حکومت نشي نیوای، نو ما او تاسو څنګه یې ونیسو؟ حتی د همدغې دولت کسان ځي موټر رینجر د هغې ځینه مواد مخدر اخلي او ځي، بس ته حوزې ته اختار ورکړی. که چیرې حکومت اقدام وکړي، له عملي زورواکې له منځه ویسي او دغه مراکز د دوی له منځه ویسي، نور به مخدره مواد له کومه سي؟ او نو تو خدای حکومت هم دسي، نظام هم دسي. حکومت خو دې ته وایي چې حکومت د دغې مخ ونیسي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من را امنکم منکرن فلیغیره بیده. دا بیده دا مسؤولیت دولت ده، دا د ما نه ده چې زه یې دلاسه ونیسم. نو هغه چې د موږ رسالت ده، هغه وجیبه ده، هغه رسالت موږ خپل رسولی ده، چې هغه ابلاغ ده. ابلاغ موږ کړی ده چې دولت ته دغه ځای کې دغه ځای کې دغه فساد ده، دغه فساد ده، دغه فساد ده، د دې مخنیوی وکړه. وزارت پې خبر ده، ټول کړی پې خبر دي، ولې مخنیوی نشو کوی؟ په دې نه معلومیږي چې دولت ورسره ده، د هغه مفسد کړی ورسره دي، هغه فساد پیشه خلک ورسره دي.
د ملا امامانو د جماعتونو یا د علماو رول مخدره موادو په د قاچاق په مخنیوي کې، د خرڅلاو په مخنیوي کې، یا د اعتیاد باندې د اختر کېدلو په مخنیوي کې څه ده؟
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه د خلکو تم رسولي د دې هغه مجرات چې خلکو ته لري، مخدره مواد دم د شریعت برانا کې خلکو تم رسولی دي چې دا دومره ضرر لرسي، او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې اسکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي، دا پیسې هم حرام دي، تجارت هم حرام ده. دغه ټول موږ خلکو ته رسولی دي، هغه واجبه او رسالت هم ادا کړی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري، او اوس د خاطرې ورده د فراه ولایت اوسیدونکو غلام سخی وایي چې لخپلو ناځوان انډیوالانو سره د ناشتي ولاړې له عمله موتات سوی دی. دی وایي: که څه هم انډیوالان مې پوهېدل چې دا نشه یي مواد سړی موتادوي او زه هم موتات سویم، خو ماته یې نه ویل. یو وخت پوسوم چې زه ډیر مخکې لا موتات سویم. دا چې غلام سخی د نشې له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
دا دغه دوستانو انډیوالانو سره چې دوی عملیان و، زموږ رابطه هم ورسره پیدا شوه. د خپل ساتیری د پاره مونږ د دوی سره ناس اوس کول به موږ نه معتادان کیږو، ولی وروره موږ معتادان و، موږ نه خبر. هغو نه راته ویل سبب تر موږ بتر یې سوزهل. کلونه کلونه تیر شوه، بالا هر لار پر موږ ودرېدله. د دوست کره تلل میلمستیا، دغه اجتماعي ولاړو ناسته، د هغې څه موږ پاتې شو.
دغه لوی اختر خوشحالي رااله. دغه زما کور یا زما اولاد بی پلاره وو. زه دغه کور ته یعنی ما زړه ونه کوي سره اسم، خو یو وخت څوک راپسې راغی چې زه رالم پسه حلال کړی دی، دوی باندې راټول دي، وایي ته راسه بابا غوښې موتا کباب کو. زه دا دوو زامنو وړی یم، پر هغه اور پر هغه ځای کښېنولی یم، دوی ما سره ناست دي، غوښې مو کبابولې. یو مسکین راغی، مسکین چې راغی دا ور راته ویل چې یاره ما ته یو خیر و خیرات راکړه. زما زوی ولاړ سو، دا زه ورته وایم چې ته څه خیر و خیرات غواړې، مګر پر ما خیر و خیرات نه کېږي. زه دومره ودرېدل، نظر مې کم و، د خدای د رضا لپاره یو شی نه ورکوئ. چې زما حافظه مې ګر سره ړنده وه، زه ګر سره په تاریکي کې وم. نو زوی مې په یو پلاستیک یو داسې شی راویستله، خدای په رضا هغه مسلمان ته یې ونیوله، ویل واخه دا هم په وسه ده. زه ورته ګورم چې ته ولې ورکوي، هغه راته وخندل، ویل پلاره خدای په رضا ورکو، مګر دې څه کمیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیل په خیر راغلی.
خیر لکه ما شو حاجی صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلای؟
ونی خدای دې خیر کی.
څه پیخه ده؟
ډیره بدله پیخه ده حاجی صاحب.
سم خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته وایم، تاسو د لور د لاسه سم لیونای شو.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بیرته په هغه مردار ملخته شو.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا څنګه ایروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ، خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ، خو ګټه ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپل ایروین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کی.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچان پرې روزلي دي، او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پیاخته کیږي. زه نشم کولای چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سر تناره کې واچوم.
خیر دی بچی، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه، بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ دادی دلته یم.
هلته هلک ژاړي، او ته دلته په غوجله کې ناست یې؟ ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په وښو پسې راغلم.
دا په اخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا ایروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، ایروین یو دود او لاس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ، او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم.
بس بس، نور دې یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نور نشه نه کوم، خو بیرته هغه ته او هغه د ایروین دي، دغسې نه ده؟
او دا سیده
ماشوم خونه د دریو اولادونو مور یو ماشوم خو د پخېټه کې لا پودری شوی وو اوس دا دوه نور بچانم پودریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه دا سینه کیږي بس پر ما طلاق
خیر دی دا سل می وبکه بیا دا سینه کوم
نه نه کیږي تم ځان ته پکو یو هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند می تباشو دې هم لړلو نشو خو زما کور تباک
بس دی نور دې جړه ځای نه نیسي کول ځن نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوکړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم ټې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړه واړه واړه بچیان مې په لویې لاس تناره ته واچول
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان.